دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زمگ غاگل ازاده ای راژیو آوری قدر من آوریدون کو ده گرمنه خبری مجله مطالب هم دوم رو پتسو شبو که ده ازاده ای راژیو ده انتخاباتو زنگره پروگرام زمرا یا زمه حق پریگی خو لحقه مخ که اجمل انتغاک شی چه ترده دمه ده خبرونو لندیز آوروی
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګشوبلي د مخنیوي چټکه لاره اوربند دی. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې وویل طالب مشران باید خپل مرکچي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د خبرو اترو له اجازې سره د خبرو میز ته راشي او زیاته کړې ده چې خپله به پر اوربند ټینګار وکړي. د خوست چارواکي وایي تیره شپه د تڼیو ولسوالۍ په یو کلي کې یو کس چې د نشې په حال کې و د واده په مراسمو یې ډزې کړي دي چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي دي او دولس نور یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د کندوز تخار لویه لاره چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د جګړو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه نن بیرته پرانیستل شوې ده. په ایران کې سختو سیلابونو شپږ نور کسان هم وژلي. چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې پنځه کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی. او په کوټه کې پرون هم هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ.
زما رایه زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د آزادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ زیاتره بحث مو د اس ان ټي وی او ام ډي آر سیستمونو په اساس د انتخاباتو ترسره کېدو ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې په دې اړه لنډ معلومات. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کېږي چې یو کس یو ځانګړي کاندید ته رایه ورکوي او په انتخاباتو کې هر کاندید لوړې رایه ووسي هغه بریالی کېدای سي. تر اوسه هم چې د افغانستان څومره انتخابات ترسره سوي دي که د ولایتي شورا ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو هغه په اس ان ټي وی سیستم ترسره سوي دي. اس ان ټي وی هغه سیستم ته ویل کېږي چې رایه یو کس نه بل کس ته نه انتقالیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو په نوي قانون کې اس ان ټي وی سیستم ام ډي آر ته واوښت. په ام ډي آر سیستم کې رایه له یو کاندید څخه بل کاندید ته انتقالیږي. د ام ډي آر سیستم کې رایه حوزوي وي. کله چې په یوه حوزه کې ډیری کاندیدان مساوي یا کمې رایه ترلاسه کړي د نورو کاندیدانو رایه ورته انتقالیږي او په انتخاباتو کې له حوزې یو مخکښ کس بریالی کیږي. په نوي قانون کې د ونه سوي چې له جمهور ریاست پرته به د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په نوي سیستم ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولایتي شورا انتخابات هم په زاړه سیستم ترسره کیږي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ام ډي آر سیستم طرحه یې چمتو کړې او د تصویب لپاره جمهور ریاست ته سپارلې ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې له بېلابېلو موضوعات په دغه نیم ساعت خبرونه کې له بېلابېلو موضوعات تو سربیره په همدې هم غږیږو. خو له هر څه وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه اورو.
زما نوم نعیمه صفی ده. زه د ماسه د حقوقم د یو خصوصي پانتون. زما په نظر باندې دغه انتخابات چې کېږي د اس ان ټي وی دا ډېر ښه پروسه ده، دا ډېر شفاف ده، ځکه چې د تقلب او تخلف مخنیوی کوي او هغه کس چې رایه نیسي دغه رای مقابل په هغه باندې مخامخ ځي. او دغه بله طریقه چې ده چې اوس دولت هغه انتخاب کړی چې یو چا یا ورایز د بل چا په هغه باندې انتقال کوي، هغه زما په نظر څه هغه شفاف هم نه ده، ځکه چې یو کس چې هغه کامیاب سي برای سي بل کس چې برای مو نه سي دغه رای سي ده، هغه زما په نظر هغه لمن ځي تخلف په هغه باندې دی زیات ځي او هغه هم اصل دیموکراسي کې نه ده چې یو چاره بل چا ته ورکي. دا د زما په نظر باندې ښه نه ده. خو بیا هم زما په نظر دغه دری انتخابات چې موږ په مخ کې لرو، لکه چې انتخابات ریاست جمهوری ده، انتخابات ولسی جرګه ده او شورای ولایتی ده، په دغه باندې چې دغه اس ان ټي وی وشي دا ډېر ښه شفافه او با اعتباره پروسه بهی.
امیر حمزه دی حقوق محصل اس این ٹی وی او ایم ڈی آر بہترین طریقہ چې دی اس این ٹی وی دی په دې خاطر چې اس این ٹی وی کې چې دی صحیح دی رائے محدودیږي لیکن دغلته چې دی ډیرو معاملو څخه ډډه کوي څوک نه پریږدي چې معامله وشي اما که چېرته قابل د انتقال یا ایم ڈی آر وي په دې کې کیدای شي چې دغه کوم ټیمونه نور دي د بعضي منافعو په خاطر د نورو سره ائتلاف وکړي او دغه رائے هغه ته ورکړي یعنی بیا دا معنا ورکړي چې یو سهامي شرکت غونډې یو شی جوړیږي چې څه امتیاز راکړي او هغه کوم خلک چې یعنی په دې ټیمونو کې نه دي هغه خلک که شایسته وي که هر څومره تحصیلات ولري یعنی که څومره د کورنیو نه وي نشي کولای چې د قدرت لاره پیدا کړي نو دا قدرت همدغه څو محدودو شرکتونو په لاس کې ده چې همدغه خلک ځانونه کاندیدي او د خلکو رایې اخلي او که چېرته دی کامیابېدی شي ښه وخه که نه شي کامیابېدی هماغه امتیاز چې کوم دی کامیابېږي یا کامیابېده کوم شی چې دی په نظر کې لري هغه چې دی دغه رایې ورکوي بلته هماغه منافع بیرته چې دی تطبیقیږي او هغه منافع ته دی لاسرسی پیدا کوي او لاسته راوړي.
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واورېدل. د راتلونکو انتخاباتو په اړه د بودیجې نشتون او ناامنۍ تر ټولو سترې ننګونې دي. په دې اړه مو د ولسي جرګې پخوانی وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه کړي دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو څوک بحث ته چمتو نه سول.
مروه جان، لومړۍ پوښتنه له تاسې نه پیلوو. که تاسې د جمهور ریاست د انتخاباتو همدارنګه د ولایتي شورا د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څومره پرمختګونه سوي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زموږ اوریدونکو ته او په بحث کې حاضرو میلمنو ته. کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره او همدارنګه د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره او د غزنی ولایت د پارلماني ټاکنو لپاره دوی وایي چې موږ چمتووالی نیسو او دره په همدې باندې بحث کوي. همدا اونۍ دوی هغه بودیجوي طرحه په جزئیاتو سره د افغانستان مالي وزارت ته ورولېږله او موږ منتظر یو چې دا د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا د قبول سي او وروسته لغه نه دوی کار پیل کړي په رسمي توګه. د بایومټریک لپاره کمیټه جوړه سوې ده چې بایومټریک باندې کار کوي. کوم بایومټریک په سافټویر کې ځینې بدلونونه باید راسي. مشورتي ناستې د څار بنسټونو سره دوام لري، ځکه په تېرو کې په تېر ټاکنو کې موږ د بایومټریک له دستګاه سره ډېرې جدي ستونزې درلودې. هغه له سره له دې چې موږ ته مرسته ونه کړه د سر درد هم سموکته او هر څه مو چې کول اوس د کمیسیون لپاره حتی د ځینو ولایتونو د تورو او سپینو رایو جلا کول هم ستونزمن کار شوی ده. نو ځکه د دې په سافټویر باندې باید کار وسي. کمیسیون ویلي وو چې دوه ملي کمپنۍ او دوه نړیوالې کمپنۍ به دا چک کوي. له بلې خوا ویلي وو چې لس ګوتې په دې کې کارول کیږي تر څو د جریان پروسس سي. د لسو ګوتو کارول هم ستونزمن ده، ځکه د وخت له نگانه ډیر وخت نیسي او که دوی وایي چې موږ دا کار کولای سو بیا نو محلونه ډېر کی مرکزونه باید ډیر سی. هغه ته هغه ظرفیت قوه ډیره ضرورت ده، ډیر ټاکنیز مواد ورته پکار دي چې دغه ظرفیت هم تر ډیر حد پورې موږ نه وینو. لبلې خوا د ولایتي شوراګانو نومنیکنه تر سند سوي خو د قانون پر اساس د ولسوالۍ د ولسمشریزو ټاکن لپاره یو څلور شل ورځې مخکې د ټاکنو ورځې څخه باید نومنیکنه پیل سي. دا د قانون پر اساس کومه ستونزه نه لري، تر څو وخت ډیر پاتې ده. خو جدي کارونه د کمیسیون پاتې دي چې په هغه باندې کار وکړي. تر اوسه پورې په دې کار سوی و چې ځینې د قوانینو نقص د ټکټونو لخوا لیدل کیږي، د احتمالي نوماندانو لخوا لیدل کیږي چې د دې جدي مخنیوی باید وسي. همدغه موارد دي او تر اوسه پورې په د پارلمان په ټاکنو باندې دوی کار کوي. همدا اونۍ د ځینو ولایتونو نهایي پایلې به اعلانیږي د شکایت کمیسیون لخوا لیږل سوي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. په استثنا د څو ولایتونو چې هغه کابل، د میدان وردګ، بغلان او د کوچیانو د حوزې ټاکنې ډېری جنجالي دي، په غوړېدنې روانې دي.
ډېر زړه مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي او تر څو پورې اړوند موضوع په اړه باندې وروستي جزئیات خپاره کړي او اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو له بده مرغه دوی د تل په څیر بیا هم حاضر نه سول. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې دغه د انتخاباتو موده وځنډوله، دا ځل څه فکر کوي؟ آیا د انتخاباتو دغه موده چې د میزان میاشت کې ټاکل شوې ده، په دغه میاشت کې انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به افغان صاحب تاسې ته، صابر صاحب ته، مروه جان ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع د سیاست پورې تر ډېره بریده پورې تړاو لري. د سیاسي اوضاع ته په کتو سره اکثره وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصامیم تغییر کیږي. اگر چې دوی د کله چې انتخاب شول په هغه وخت کې داسې ګونګسې وعدې وي چې دوی به څومره چې زر کېدلی شي انتخابات ته زمینه مساعده کړي، ولې د بودیجې نشتون له امله او د حکومت د نه تصمیم له امله او د بهرنیانو د نه مرستې له امله د انتخابات وځنډېدل او شپه د میزان ته پاتې شول، چې د نوي کمشنرانو په راتګ سره وعده شوې ده او ټول نوماندان هم په همدې باندې متفق دي چې مقرری باید لسره وسی. ځینې مهم پوسټونه دي، نو د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مکلف دی چې دا پوسټونه باید اعلان ته ورکړي. دا هم د پروسې ته اړتیا لري، شفافیت تامینولو ته اړتیا لري. زه فکر نه کوم چې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دواړه یو مشخص موافقې ته رسیدلي وي چې موږ په څه ډول باندې دا بستونه اعلان کړو.
چې تقریبا د څو ولایتونو هغه ریاستونه اعلان ته تللي دي او تیره او څو ورځې وړاندې وروستۍ ورځې وي چې دغه دوی هغه واخلي، هغه کوم فرمي او شای چې واخلي، اسناد واخلي، نو ممکن څو ورځو کې وروسته د امتحان واخلي، اعلان شي. موږ تاسې زیات وخت لرو، تقریبا پنځه میاشتې وخت لرو. پنځه میاشتې کې کولی شو موږ ته ډېر زیات مخکې ولاړ شو. نو دې ته په کتلو سره بیا هم ته انتخاباتو کمیسیون ونه توانېږي چې دغه پروسه بشپړه
کړي. یعنې هدف مې دلته دا دی، یوازې دغه څو ولایتونه نه وو چې یا نوماندان هغه چا چې رایه ورکړې ده همدغه کمشنرانو ته په همدې موافقه وکړي. هلته یو کلي تغییر دپاره یو روډماپ جوړ شوی دی، ویل شوي دي چې فرض مثال په لوایحو کې به تغییر راځي، په طرز العملو کې به تغییر راځي. دغه د استخدام پروسې لپاره چې کوم طرز العمل د دواړو یا هم د انتخاباتو کمیسیون هم د اصلاحات ادارې لخوا جوړیږي، هغه له تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې
د انتخاباتو کمیسیون سره خبرې وکړې. دوی وویل چې تحریري امتحان د اداري اصلاحات اخلي او تقریري امتحان بیا د کمیسیون اخلي. هلته یو طرز العمل جوړ شوی
دی، یعنې د دوی لخوا دا جوړ شوی دی. دا چې اصلاحات اداري ورسره په دې اړه باندې موافق دی که نه دی موافق هغه بیل بحث دی، اما زه دقیق معلومات په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه لرم. یعنې ځکه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه دي شریک شوي له ولس سره چې دا پروسه به په څه رقم کېږي، نظارت کېږي لا هم تر اوسه پورې. ځکه زه هغه د نوماندانو چې د ریاست جمهوري نوماندان وو، دا د هغوی تشویشونه وو چې په مختلفو غونډو کې دوی دغه شان وویل چې یعنې د کمیسیون لخوا لا هم هغه لازم وعدې چې په لومړیو کې شوې وې چې د یو نومان په توګه ولسمشر هم هغوی ته رایه ورکړې ده، د نور نوماندانو سره به په همغږۍ باندې دا پروسه مخکیزي، متاسفانه هغه نه ده سوي په مخکې نه تللې. ول تر ټولو مهمه چې د بودیجوي ستونزه ده د کمیسیون. خدای دې وکړي چې
دا بحث وروسته بیا
راغلی وي چې دا ستونزه حل شي، امنیت ستونزه حل شي. تر ټولو مهم سیاسي تعاملات دي چې حکومت هم د کمیسیون خپلواکي وساتي. دا هغه موضوعات دي چې باید په دغه شپږ میاشتو کې حل شي. خو زه چې د وضعیت ته ګورم، حاکم وضعیت ته، د سولې پروسې ته، یو څه ماته ستونزه ښکاري.
صابر صاحب، حبیب صاحب یادونه وکړه چې د سولې پروسه کېدای شي د انتخابات پوران یو د ملي پروسې په توګه ورته وکتل شي. ستاسو له نظره انتخابات مهم دي او که سوله مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ما په نظر باندې دواړه ډیر زیات مهم دي،
کوم ته باید اړتیا وي
او هم سوله. خو فکر کوم هغه خلک چې د انتخاباتو لپاره کار کوي هغه په سوله کې نه دي مصروف، او هغه خلک چې په سوله کې کار کوي هغه د انتخاباتو لپاره نه دي مصروف. دا دواړه یو پروسې دي. د ما په نظر باندې صلح هم یو تحفه نه ده چې موږ تاسې څوک راکوي چې یو شی راوړي او موږ تاسې په میز باندې کېږدي. دا تاسو صلح ده، دا تاسو صلح. صلح هم ډېر زیات کار غواړي د دې خلکو ذهنیت. دا کوم خلک چې اوس د حکومت یا د نظام په خلاف دي، د دې خلکو ذهنیت جوړېدل، بېرته راتګ په عمومیتو کې کېدای سي یو وربند وسي. د افغانانو ترمنځ خبرې هم شروع سي چې د وروستیو کې تاسې هم خبرې په دې باندې چې طالبانو هم دې ته آمادګي ښودلې ده چې دوی د افغان دولت سره کېني، د افغانانو سره او خبرو ته. د ما په نظر باندې انتخابات هم ډېر زیات مهم دي. اهمیت یې په دې کې ده چې موږ او تاسې دا څو ورځې اورو، حتی د ګاونډیو ملکونو رهبران یا صدر اعظم د پاکستان هم دا ویلي چې موقت حکومت باید راشي. چې د ما په نظر باندې موقت حکومت د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. موږ او تاسو تجربه لرو، ډېر وخت هم نه ده تیر شوی، تقریبا یو شل پنځه ویشت کاله مخکې موږ او تاسو د دې برخلیک سره لاس او ګرېوان وو. بالاخره د ملل متحد په منځګړیتوب باندې دا کار وشو.
خبره داسې برداشت کېږي چې دواړه ملي پروسې دي، هم د انتخاباتو ته کار وسي په خپل وخت باندې، هم د سولې لپاره کار وسي. خو که چېرې صلح کېږي او شرط هم دا چې انتخابات به کېږي، له سره به کیږي یا د ستم به نوی کیږي، بیا نو انتخاباتو نو خصول هم مهمه سوله.
د ما په نظر باندې اول خو راځي دغه د انتخاباتو د کولو یا د نه کولو په امکاناتو باندې که موږ تاسو وغږیږو. د میزان په میاشت کې د ریاست جمهوری انتخابات، د ولایتی شوراګانو انتخابات د ما په نظر باندې ډیر زیات کم وخت ده. کم وخت په دې معنا باندې، اول خو هغه مدرک چې موږ او تاسې د انتخاباتو د رایې د ورکولو لپاره استعمالوو هغه څه شی ده؟ اول باید په دې باندې فکر وسي. مثلا تذکره ده، بیا کارډونه توضیح کیږي، د پخوانیو سټیکرو د شان نه استفاده کیږي. که چیرته له دغو شان نه استفاده کیږي له پخوانیو نه، نو دا انتخابات بیا انتخابات نه دي. یعنی حتی له دې انتخاباتو نه دا کوم چې تیر شول دینه به هم بتر وي. او که چیرته د دې لپاره یو ډیر اساسي کار چې د تقلب او د فساد او د نورو بدبختیو مخه پکې ونیسي، د ما په نظر باندې چې هغه لږ وخت غواړي. د سولې خبرې کوم معلومات چې موږ او تاسو لرو د میډیا نه یا د ملګرو نه، د سولې هغه خبرې چې د امریکانو او د طالبانو په منځ کې دي هغه تقریبا نهایي شوي دي. چې خلیلزاد صاحب هم څو ورځې مخکې په خپل مصاحبه کې وویل چې په هغه کې څلور موضوعګانې دي. یو موضوع د امریکانو نظامیانو وتل دي، دویم د افغانستان خاوره به د چا په ضد باندې نه کارول کیږي، درېیمه مهمه خبره دا وه چې افغانان به په خپل منځ کې سره کښېني، او څلورم اوربند ده. نو دوی ویل چې دا ډیر نږدې ده په دې وخت کې، او موږ او تاسې به د دې شاهد یو چې په نږدې وخت کې به دا لاسلیک شي. کله چې اوربند وشو او افغانان خپل منځ کې سره کښېناستل، زه فکر کوم د انتخاباتو په پروسه باندې په هغه تطبیق باندې کوم تاثیر یعنی کوم خنډ نه شي ګرځېدلی. ولې په سیاسي لحاظ باندې چې طالبانو هم مخکې ویلي چې موږ یو مشترک حکومت یا مشترک نظام غواړو، د مشترک نظام په دې معنا ده چې د طالبانو نمایندگان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، او دوی هم په انتخابات په حکومت په نظام کې په هر قوه کې خپل کسان ولري، تر څو آینده کې دوی د مشترک حکومت خپل کوم اهداف سي دي هغه اهداف ته ورسیږي.
مننه صاحب، ډېر زیاته مننه. مروه جانې، ګر چې دغه سوالونه زیاتره د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤولینو ته راجع کیږي، خو بیا هم په هر صورت باندې دوی خبرو پروګرامونو ته نه حاضرېږي. دا نوې سیاست پالیسي هم دا ده چې دوی باید رسنۍ ته ولاړ نه شي، رسنۍ دوی ته ور شي. نه پوهېږم دلته یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده. خو دا چې تاسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نږدې کار کوي، ورسره هر وخت په تماس کې، زیاتره تاسو سره معلومات شریکوي، دوه غټې ستونزې دي. یو د بودیجې نشتون ستونزه، او بل د امنیت ستونزه ده. که په دې وروستي معلوماتو راکړي، د بودیجې مسله تر کومه حده جدي ده او څومره حل شوې ده، او امنیت په اړه باندې حکومت او اړوندو بنسټونو څه کړي دي؟
ډېره مننه. مخکې له دې چې د دغه سوال ځواب ته راسو، د میزان د شپږمې نیټې د نقصولو موضوع رامنځته سوه. درې لامله کېدای شي چې بیا شپږم د میزان نقصي. یو دا چې شاید بودیجه هیڅ ور نه کړل شي له نړیوالې ټولنې لخوا، یا هم
بودیجه چمتو کوو.
د دغې بودیجې چمتو کول د افغانستان د حکومت لپاره، ځکه په باور وار سره له دوی څخه موږ غوښتي وو چې د ټاکنو لپاره یو اختصاصي بودیجه باید ولري، خو په هغه وخت کې دا قبول نه کړه. نو اوس هم زه فکر کوم دا به ستونزمن کار وي، په یوازې د افغانستان حکومت دا کار وکړي، بیا له نورو ستونزو سره موږ مخامخ کیږو. او بل هغه ستونزه چې شاید ټاکنې وځنډوي او اندېښنه خلک ترې لري، هغه د سولې خبرې اترې دي، چې داسې نه سي موږ د سولې لپاره انتخابات قرباني کړو، ځکه سوله هم موږ ته مهمه ده، خو ټاکنې هم یو وسیله ده د سولې د همیشه د راتللو لپاره. بله مسله د کمیسیون د دایمي کارکونکو او د ولایتي کارکونکو د استخدام پروسه ده، چې یو طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون ته ورلېږلې ده، او دوی به د یوې شفافه او ښې ازموینې په ترڅ کې به دا کارکونکي دوی استخداموي. موږ له دوی څخه وغوښتل چې د څار بنسټونه هم د څار بنسټونه هم باید له دغې پروسې څخه نظارت وکړي، تر څو د خلکو اعتبار هم پر ځای سي. نو دا مسله زموږ هغه مشورتي ناستې دوی سره دوام لري. د بودیجې نشتون په جزئیاتو سره د بودیجې د هغه مسایلو چې په کومه برخه کې بودیجه څه شي لپاره پکار ده، د طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه درې ورځې مخکې د مالی وزارت ته وړاندې کړله. اوس چې دا د افغانستان حکومت دې ته لبای کویلی سي او کنه، موږ هم منتظر یو، ځکه بودیجه یو له مهمو اصولو څخه ده. په تیرو ټاکنو کې هم د افغانستان ټاکنې د هغه هیوادونو چې موږ په شاوخوا کې دي، د دې په تناسب باندې څو برابره موږ مصارف کړي وو، خو بیا هم نتیجه یې سمه نه وه. راتلونکي ټاکنې هم همداسې دي او د امنیت په برخه کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نسي کولی ټول شیان سم کړي. د ډیری مواردو کې زیده خله ارګانونو د مرستې کموالی موږ وینو، د حکومت هغه بې توجهي یا هم نه پاملرنه، او د هغه نهادونو چې د دوی دنده ده، مثلا امنیت مسله، مثلا د بودجې مسله چې دوی طرحه ورکړله، اوس باید د افغانستان حکومت دې ته څه وکړي، یا هم د مالی وزارت د دوی د تابعیت مسله چې د بهرنیو چارو وزارت پورې تړون لري، د دوی د اتهام مسله، ځکه دغه کسان چې اوس دوی ځان نوماند حسابوي تر اوسه هم نوماندان نه دي او نهایی لست نده معلوم. خو لکمیسیون څخه مو غوښتنه هم دا وه چې د نهایی لست باید خلکو سره شریک کړي تر څو مخکې له وخته کمپاینونو څخه هم ډډه وسي، ځکه عملا موږ وینو چې همدغو احتمالي نوماندانو کمپاینونو ته پیل کړی ده د پروسې لهدغې لړۍ.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر څو چې وروستی لیست نه اعلان شوي هر ډول حرکات کمپاین نشي ویل کېدلی. حبیب صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون تعدیل سه، نوی قانون رامنځته سه، په قانون کې داسې یادونه شوې وه چې د یو میاشتې په اوږدو کې به د ایس این ټي وي سیستم امډیات ول طرحه جمهور ریاست ته وسپاره تر څو پورې کابینه کې دا تصویب سي. خو موږ تاسو ګورو چې انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې امکان نه لري چې دراتونکي انتخابات د ام ډي آر په سیستم سره وشي. په قانون کې دا یادونه شوې وه چې د ولایتي شورا او همدارنګ د ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د ام ډي آر په سیستم سره کیږي. اوس طرحه جمهور ریاست ته سپارل شوې ده. دلته انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کار موږ نشو کړی. په لومړي قدم کې دلته قانون نقص نشته، قانون ماته من تر پښو لاندې نشته په اول پړاو کې.
زه فکر کوم د قانون نقص د دې پراتک سره قانون نقص شوی دی، د اول ورځې نه نقص شوی دی. بیا په کراتو کراتو لکه څنګه چې مخکې مراجعه ویلي چې دا شپږم د میزان دا هم ډیر زیات دقیقه نه ده چې دوی د ټاکنې ترسره کړي بیا قانون نقص کیږي. په ډیری مسایلو کې قانون نقص شوی دی. د ایم ډی آر او د ایس این ټی وی سیستم، د ایم ډی آر سیستم تر ډیره بریده پورې د احزابو پورې تړاو لري، یعنی احزاب په هغه کې کولی شي فعال رول ولوبوي. بدبختانه په افغانستان کې موږ داسې احزاب قوي احزاب نه لرو، که د احزابو د تقویې لپاره کېدلی سوی چې لس کاله مخکې یا د ډیموکراسۍ د راتګ سره چې کله موږ د 1920 کال نه وروسته د اساسي قانون خاوندان سو، هلې ځلې سوی وایي باید مشروع احزاب چې هغه ټول منلي احزاب وایي هغه تقویه سوي وایي هغوی دپاره کار سوی، بیا موږ د ایم ډي آر سیستم نه استفاده کړی وای. بدبختانه چې دا نه لرو، او دا یو څه مغلقه سیستم هم دی. په هغې باندې د عامه آګاهۍ لپاره کار کول، زه دا منم چې د راتلونکو ټاکنو لپاره دا ستونزمن حالت دی. یعنی ډیری هغه ملګری دوستان چې زه شخصا خپله کوایم چې په انتخاباتي مسایلو باندې بحث کوو، ولی په جزئیاتو باندې په دغه سیستم باندې پوره آگاهی نه برخمن نه یاستو. د دې لپاره ما آگاهی د کمپاین کول پکار دی ترڅو خلک په دې پوه سي، ارزښت باندې دې پوه سي. نو د ولسوالۍ شوراګانو او د ولایتي شوراګانو لپاره د دې نه ګټه اخیستنه یو څه ستونزمنه ده. عملي لحاظ دا چې قانون کې یادونه سوی باید وسی، نو هغه شرایط چې مخکې نه باید آماده وای هغه نه دی ورته آماده تر اوسه پورې. نو دا حکم دی، اکثر مسایل هم داسې چې په قوانینو کې حکم سوی ولی له عملي لحاظه ستونزه سره موږ مخامخ کیږو. نو زه فکر کوم په دغه برخه کې قانون نقص شوی دی، او قانون له مخکې نه پیشبینی شوی نه و چې په کوم لارې حل بدیل ورته موجود وي چې هغه عملي شي.
مرواجان جواب کړي. ها، کومې ستونزې وي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وځنډول؟
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطرح کړي دي چې اوس ولې په شپږم د میزان د ولسوالیو شوراګانو ټاکلې ولې له اجنډا څخه وتلي دي، زه د دوی له دغه حرکت څخه هرکلی کوم، ځکه صادقانه راغله دوی ویل چې موږ ټولې ټاکنې نشو مدیریت کولی.
دلته یو بل ستونزه مو د مدیریت نه علاوه د کاندیدانو نشتون ستونزه هم ملته ډېره زیاته جدي و مطرح ده.
هم د کاندیدانو نشتون، هم د دغو ټاکنو مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره هم زمانه، یعنی په یو وخت کې په یو ورځ څلور ټاکنې ترسره کول موږ په دې پوهېدو چې دوی ته ستونزمند کار ده. خو دا چې راغلل صادقانه یې د افغانستان د خلکو سره دا مسله شریکه کړه، زه فکر کوم دا ښه ده. په هیڅ قیمت سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ویلي چې موږ هیڅ ولسوالیو شوراګانو نه ترسره، یعنی ټاکنې نه ترسره کیږي، ویل چې په شپږم د میزان له دغو دریو نورو ټاکنو سره د دغه ظرفیت په کمیسیون کې نشته چې موږ د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې هم ترسره کړو. ځکه دا له تخنیکي لحاظه چې ورته وګورو دا کومه ستونزه نه لري، خو له سیاسي لحاظه ستونزه لري چې یو ډول ټاکنې موږ نسو حذفولی، ځکه دا په اساسي قانون کې راغلي دي چې باید دا ترسره سي. دا هم باید هیر نه کړو چې د نوي کمشترانو لار او مسیر مشخص نه ده چې یوازې راتلونکي ټاکنې دوی باید مدیریت کړي. کاش کې دا سی وای ډېری کار آسانه و، ډېر په جدي توګه دوی یوازې راتلونکو ټاکنو لپاره کار کړی وي. تاسو باور وکړئ همدا اوس هم په جدیت سره کار کوي، مګر د تیرو ټاکنو له جنجال څخه دوی نه خلاصېږي. همدا ده چې وخت یې نیولی ده، د دوی کار یې له خنډ سره مخامخ کوي او حتی د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د حذفولو موضوع رامنځته شو.
حبیب صاحب، تاسو وړاندې څه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده، هغه کومې ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موږ درلودلې هغه باید په راتلونکي انتخاباتو کې ونه لري؟
په اوسنیو ټاکنو کې چې په راتلونکي دي، که موږ ورته وګورو دا وضعیت بل ډول ښکاره کېږي. زه وایم چې ډیموکراسي دومره مهمه نه ده لکه د انسان ژوند چې مهم دی. ډیموکراسي د حکومتوالۍ یو ډول دی. موږ عملا د مرګ او د ژوند ترمنځ تفاوت کوو، د ښه ژوند او د مرګ ترمنځ. موږ باید لومړی ژوندي پاتې سو، د ژوند نه وروسته باید ډیموکراسي تمثیل.
صابر سمخ، چې تاسو ملي شورا ته راسئ د یو وکیل په صفت باندې، تاسو انتخابات خپلواک کمیسیون کې کار کړی، زیاته تجربه لرئ، هغه کوم ټکي دي چې انتخابات خپلواک کمیسیون یې په راتلونکي انتخاباتو کې په پام کې ونیسي؟
د ما په نظر باندې اولین مهم شاید چې دغه تعهد ده، باید هغه کسان چې دغه مسؤلیت په غاړه باندې لري باید یو متحد کس وي او دغه موضوع خپل یو موضوع وګڼي او دا مشکل خپل شخصي یو مشکل وګڼي او هغه حل کړي. دا یو موضوع. دویم موضوع، د پتیرو انتخاباتو کې دغه کوم موقتی مامورین چې دوی استخدامول په دغه تیره دوره کې دغه ولسی جرګې انتخابات تیر شو، دغه موضوع استاد د مکتب معلمینو ته سپارلې وه. حتی 10% معلمین هم حاضر نه سول. یو موضوع دا وه چې دوی امنیتي مشکل و، بل هغه چې دوی ته ورکول کېدل پیسې هغه ډېرې کمې وې، خلکو زړه ښه نه کړه. بل هغه خلک هلته همیشه په مکتبونو کې وګرځېده راګرځېده، آینده کې د خپل د امنیت په خاطر باندې دوی ډېر اوسو. دوی باید داسې یو طرزالعمل جوړ کړي چې دا کار یو قسم جبری سیستم باندې جوړ کړي، که هغه معلمین کوي، که هغه مامورین کوي، که هغه هر څوک کوي. نو دغه د موقتی مامورین چې دي، دا له ټولو نه مهم خلک هم دغه دي، ځکه چې دوی دغه پروسې د تطبیق دغه خلک کوي. نو په دغه باندې کار وسي، متحد خلک استخدام سي. او بله مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید په دې کې وسي. لکه مثال به زه په تېره انتخاباتو کې موږ او تاسو دا د بایومیټریک ماشینونه ولیدل. اکثره خلکو، یعنی زه تاته دا په پوره باور سره درته وایم چې اکثره کاندیدانو د موږ په شمول باندې دغسې کمپاین کوو، ویلې چې یو کس باید دوباره رایه ورنه کړي، ځکه که دوباره یې رایه ورکړل نو هغه اولینه رایه هم متضرره کېږي، خرابېږي. یعنی خلک په دې ذهنیت باندې وو، ولې بایومیټریک ماشین اسې یو هوایي شی و، نه یې هغه اساسي کارونه ورته شوي و. لکه مخکې چې موږ تاسې بحث پې وکړه، ووټرلیس غټ مشکل و، باید په دغه باندې باید ډېر دقیق کار وسي. او یو ډېر منظم سند یا مدرک باید پیدا شي، که هغه الکترونیکی تذکرې، که هغه هر چی شي، باوجود دې چې دا انتخابات به راتلونکي په بایومیټریک په دې شانو باندې کیږي، دغه یو ډېر اساسي او بااعتبار مدرک باید د دې لپاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه. مروجن، که دا بحث را جمع کړي، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون کې د کوم کمیشنران چې اوس کار کوي، هغه د پخوانیو په پرتله څومره وړتیاوې زیاتې لري؟ یعنی دوی ژمن دي چې دا انتخابات ترسره کړي؟
لبعد مرغه دا کمشران چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي وو، هغه شرایط چې په قانون کې ورته ټاکل سوي، ډېری کمشران په دغو شرایطو برابر نه دي، ټاکنیزې تجربې نه لري. خو دا دوه مسایل د دې باعث نه کېږي چې موږ سر له وخته ووایو چې دوی ظرفیت هم نه لري. مثبته نقطه د نوي کمشران هم د نوي کمشرانو او کمیسیونونو دا ده چې ښه همغږي لري د دارالانشأ رئیسانو او له کمشرانو سره. بل د څار بنسټونو ته ښه غوږ نیسي، یعنی په دې پوه سوي دي که موږ ټاکنیزې تجربې نه لرو، د څار بنسټونه یې چون لري، دوی باید غوږ ونیسي او تر اوسه پورې ښه روان دي. که همدارنګه دوام پیدا کړي، په جدیت کار وکړي، انشاءالله راتلونکي ټاکنې به ښې ټاکنې وي. موږ مخکې له مخکې نه غواړو د دوی په ظرفیت باندې وغږیږو. انشاءالله چې یو غټ کار یې وکړ، بیا به موږ ته هم ثابته سي څومره ظرفیت ستا په کمیسیونونو کې.
د ولسی جرګې له پخواني وکیل یوسف صابر، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له ویان شیرین خان حبیب، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دی مروه امینی داشي په بحث کې مو سره ګډون وکړ. مننه کوم درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق، انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.